نن دوشنبه ده د لړم یا عقرب 23 د نومبر 15 السلام علیکم د اتو بجو د خبرونه یو سات دوام کوي په راپورونه کې اوري چې د ډالر په مقابل کې د افغانانو د ارزښت لویدو خلک اندیشمن کړي د افغانانو د بیې د لویدو په اړه له یو متخصص سره هم مرکه خبرو
تیر شو کلونو کې د نرخ تنل راولې د یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې اړډي محدود وخت لپاره و
ځینو پالانو یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د ټول انجونو پر مخ د شوونځیو دروازې پرانیزي پر کور ناست انجونې وي
قایمو کې سرنوشت باید ملیم شي چې موږ مکتبونه کله خوشیږي باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي
په بل راپور کې د سوداګرو ښځو د کاروبار پر خرابیدو هم معلومات اوري
د دې کاروبار ټول بند شوی دی او دوی کوي نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي
د کابل ځینې اوسیدونکي وایي چې طالبانو د ژمنې خلاف ځینو سیمو کې د استنادي دیوالونو جوړول پیل کړي طالبان وایي کابل کې د ټولو خصوصي ښارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو څیړل پیل کړي دي د خبرونې دویمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو د لاټرۍ پروګرام خپرېږي تر خبرونو وروسته د دې او نورو مطالبو تفصیل اورېدلی شئ دایش په کابل کې د وړمې ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت و معنی د ملګرو ملتونو یوې ادارې له افغانانو سره د بشري مرستو پر زیاتولو ټینګار وکړ په ایران کې زلزلې زیانونه اړولې دي داعش یا د اسلامي دولت ډلې د کابل په یوه شیومیشت سیمه کې د وړمې ورځې د بمی برید مسؤلیت و معنی روټرز خبری اژانس تیر شپه نو وخت راپور ورکړ چې داعش ټلې په خپل ټلګرام کې د شنبې ورځ د بمی چاودنې مسؤلیت و معنی د شنبې پورز د کابل په دشت برچی سیمه کې په یو موټر کې چاودنه وسوه او وروسته یې اور واخیست طالبانو ویلي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي وو د ظاهراً په یو ټونس ډول موټر کې تر اور لګیدنې وروسته چاودنه وه که څه هم طالبانو پرون ادعا وکړه چې د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه شوې خو په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په دې موده کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یا اف ای او یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه او ویلي دي چې د افغان بزګرانو او مالدارانو د معیشت ژغورل باید لومړیتوب ولري د دې ادارې مرستیال او له بیړنیو حالاتو سره د مبارزې د برخې مشر فیبریزیو سیزاریتی پرون په ټویټر کې لیکلي چې افغانستان کې کاربنګر تخمونو ته اړتیا لري او مالداران باید د خپلو څارویو لپاره خواړه چمتو کړي چې د ښاغلي سیزاریتی په وینا افغان بزګران او مالداران د دې اړتیا د پوره کولو لپاره نغدو پیسو ته اړتیا لري د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی د ازبکستان او افغانستان ځینو رسنیو پرون راپور ورکړ چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر ځنګړي استازي اسمت الله ایرګاشوف په بلخ ولایت کې د طالبانو له سیمهیزو چارواکو سره په کتنه کې ویلي چې هیواد په مزار شریف کې د هوایي ډګر د فعالیت لبیا سمیدو سره مرسته کوي ویل کېږي چې د ازبکستان تخنیکی ډله کې دیش تنه شامل دي رسنیو د شغلی ایرګاشوف له قبل ویلي چې د مزار شریف هوایي ډګر په ترمیم او بیا رغونې سره به بیا دغه میدان د نړیوالو او کورونیو الوتنو جوګه سي د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړستنه پنا غشتون کې د ویلاري په ټریلر کې موندلې دي د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي پولیس وایي دا پنا غشتون کې د ختیځ اروپا له هیوادونو په پټه لاري ته ختلی وو او غشتلې چې ځانونه جرمني ته ورسوي پولیسو دغه کسان د ایرلانګن شار باوریا سیمې ته نږدې موندلې دي په دغو کسانو کې یو لس ماشومان او 15 غټان شامل دي پولیس ویلی د لاری چلوونکی د دغه کسانو په انتقال کې لاس نه درلود د ایران دولتي تلویزیون د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زورورو زلزلو خبر ورکړي او ویلي دي چې دغه زلزلې بندر عباس ته څیرمه سي چې تر اوسه یې لږ تر لږه یو تن مړ کړی دی دولتي تلویزیون وایي په هرمزګان ولایت کې د دغه زلزلو شدت د ریشتر په مقیاس 6.3 او 6.4 درجه وو د هرمزګان والی عزیز الله کیناری خبریالانو ته ویلي د بندر عباس په جنوب کې د زلزلې له کبله د ودانیو دیوالونو درز کړی دی د ځایي چارواکو په خبره د ژغورنې ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي د لیبیا د ټاکنو ملي کمیسیون د راتلونکي میاشتې ولسمشرې ټاکنو ته د پخوانی دیکتاتور معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د کاندیداتوري خبر ورکړ. نه څلوېښت کلن سیف الاسلام چې د نړیوالې جنایي محکمې لخوا د 2010 میلادي کال د پاڅون پر مهال د بشر ضد جرمونو په تور تر تعقیب لاندې دی، د لیبیا په جنوب کې د ټاکنو ملي کمیسیون ته د کاندیداتوري اسناد وړاندې کړل. د لیبیا د انتخاباتو عالي کمیسیون پرون په یو بیان کې وویل چې سیف الاسلام د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د کاندیداتوري ټول قانوني شرایط پوره کړي دي. وروسته له هغې چې د لیبیا پخوانی دیکتاتور واکمن معمر القذافي په 2011 کال کې تر 40 کلنې واکمنۍ وروسته د پاڅونونو له کبله له واکه وپرځول سو او بیا وروسته ووژل سو. سیف الاسلام هم په هغه کال د یوې وسله والې ډلې لخوا ونیول سو. سیف الاسلام قذافي د 2012 کال په جون میاشت کې بیرته خوشې سو. د 2020 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پای لوبه استرالیا وګټله. د دوبی د کرکټ په نړیوال سټیډیوم کې د پرونی لوبې ټاس استرالیا وګټه او نیوزیلند ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. نیوزیلند د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره د استرالیا لوبډلې ته د 103 منډو هدف وټاکه. استرالیا په 19 اور کې دې هدف ته ورسېده او د لومړي ځل لپاره د نړیوال شل اوریز جام اتلولي خپله کړه. د استرالیا د لوبې کیپټن آرون فینچ وویل:
We had such a belief in our group that we were good enough that our team
موږ په خپل ټیم ډیر زیات باور درلو دا چې موږ ډال تر ټولو نړۍ لغوره او مناسب لوبغاړو جوړه ده. خو باور وکړي چې شلاوري زلوبو کې خبخت هم ضرورت لري. خو موږ ډیر ښه کرکټ وکړ، موږ ټیمونه تر فشار لاندې راوستي او یو بریدګر لوبه مو
وکړه.
د استرالیا په توپ وهونکو کې میچل مارش تر نورو ډیری و او یا منډې وکړې او خپل لوبډلې اتله کړه. تر څنګ یې ډیوډ وارنر 53 او ګلن ماکسویل 28 منډې وکړې. دا د شلو اورونو د مسابقو لومړنی جام دی چې استرالیا یې ګټي، خو له دې وړاندې 15 وارې د 50 اوره نړیوالو سیالیو جام ګټلی دی. د اروپا د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړتیا له کبله د تر وخت مخکې مړینو اندازه تر پخوا کمه سوې ده. خو دغه اداره وایي چې په یوه کال کې د دې ستونزې له کبله د څه باندې 300,000 کسانو مړینه ثبت کړې ده. د اروپا د چاپیریال ساتنې ادارې په هغه راپور کې چې نن خپور سو ویلي که د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د هوا د کیفیت د بهتری لپاره د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې ونیسي، د مړینو شمیر به نیمایي ته راکم سي. په 2019 میلادي کال کې د هوا د ککړتیا له کبله د 300,000 او 1,000 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مخکینی کال په نسبت کموالی شي. په 2013 میلادي کال کې د 340,000 کسانو مړینه ثبت شوې وه. د امریکا متحده ایالاتونو کیوبا د هغه څه له کبله وغندله چې د دغه هیواد د ډاراونې تاکتیکونه یې بللي دي. دا انتقاد وروسته له هغې کېږي چې د کیوبا امنیتي ځواکونو د حکومت ضد اعتراضونو په درشل کې د یو مخکښ مخالف کور کلابند کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې وویل د کیوبا له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو سوله ییزو غونډو او د حکومت د غچ اخیستنې او تاوتریخوالي له ډار پرته د خپل آواز پورته کولو ته د اجازه په ورکولو سره د کیوبا د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. په کیوبا کې چې کمونیست حکومت یې رهبري کوي، د اپوزیسیون رهبرانو په هوانا او شپږو نور ایالتونو کې د نن لپاره د لاریونونو غوښتنه کړې ده. دوی د څه باندې 650 بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه لري چې په جولای میاشت کې له بېسارو اعتراضونو راهیسې په بند کې دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. افغانۍ د ډالرو په وړاندې په تیرو دوو لسیزو کې پرون تر ټولو ټیټي سطحې ته ورسېده. یکشنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 95 افغانیو هم بدل سو. د افغانستان بانک بخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول وی د افغانیو ارزښت پر بهرنیو مرستو او تجارت متکی او پورته وو. اوس د دې دواړو په نشتوالي او کمښت کې د افغانیو ارزښت په بېساري ډول ټیټ سوی دی. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
په پلازمینه کابل کې د پیسو د تبادلې په تر ټولو لوی او مشهور مارکیټ شاهزاده سرای کې یکشنبه یو امریکایي ډالر آن 95 افغانۍ ته ورسېد. تیرو شلو کلونو کې دا نرخ بېساری ګڼل کېږي. د جرمني خبري اژانس ډی پی ای راپور ورکړی چې نږدې شل کاله پخوا 2002 کال کله چې نوي افغاني بانک نوټونه په جرمني کې چاپ شول، هغه وخت د یو امریکایي ډالر بیه 3 افغانۍ وه. د افغانستان بانک پخوانی رئیس خان افضل هډوال د ډالرو د بیساری بای لوړیدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نه نه ابدا په تیرو شلو کلونو کې د نرخ ته نه راولیدلې یو دوره کې نوی تا رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره وه د افغانۍ نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
د اګست په 15مه د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼ شمېر افغانانو خپلې دندې له لاسه ورکړې تر ډېره وخت سوداګري صادرات او واردات په ټپه ودرېدل او بهرنۍ مرستې هم بندې شوې همدا و چې د نږدې دریو میاشتو په موده کې ډالر له شاوخوا اوو اویا افغانیو راپورته شول او ان تر 15 ورسېدل افغانستان بانک پخوانی رئیس ښاغلی هډوال وایي پخوا به حکومت د پیسو د نرخونو د ساتلو لپاره وخت په وخت په مارکیټ کې د پیسو په ویش سره مداخله کوله او په دې لارې به افغانیو نرخ ثابت ساته هغه د افغانیو د بیې د دې بېسارې لوړېدو د تاثیراتو په اړه وویل
قیمتونه لوړېږي اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري په همدې دلیل باندې به موږ په مارکیټ کې مداخله کوله بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي ارزښت د پیسې لوېږي بیا د دې تر څنګه چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم خپله د دولت بودیجوي کمبودي زیاتېږي
د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په بهرنیو اسعارو په تېره بیا ډالرو باندې راکړه ورکړه بنده کړي او د خلکو پیسې هم په افغانیو ورکوي د افغانستان بانک تازه د ډالرو د دې بېساري لوړېدو په تړاو څه نه دي ویلي خو له څو ورځو یې د خلکو د پیغامونو په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل شوې پیسې ورخلاصې کړي د کابل دوه اوسیدونکو او دوکاندارانو ابراهیم او محمد صالح د افغانستان بانک په ټویټر باندې په خبرو شو ویډیوګانو کې ویلي
زمونږ جامع جهانی نه دایله دا کومه سرمایه چې د منګال ته نیولې ده دا باید موږ ته خوشی کې د امو سره زیاته ده ظلم ده موږ فقر بشارګۍ سره مخې په دې چې د موږ ټوله شتمنی هغوی بند کړې د حواله بند د وړې والا تجار وړو والا ټول مشکلات ګاز والا دا ټول په حواله کېږي ټوله څه بندې باید د امو ته خوشی موږ ځوان داخله کړو
سازمان بین الملل او امریکا چې کوم بند اچولی ده زمونږ پیسې دغه موږ اقتصاد ته ډېر سخت ضربه وارد کړې ده او موږ دغه خواهش کوو دغه موږ هغوی نه تقاضا کوو چې دغه زمونږ پیسې خوشي کی ترسو وکولې شو موږ خپل وطن تم پیشرفت ورکو خپل کاروبار تم پیشرفت ورکو
د طالبانو په بیا واکمنېدو سره متحده ایالاتونو د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالره کنګل کړي او د طالبانو او خلکو له مقررو غوښتنو سره سره یې موافقه نه ده کړې چې طالبان دې پیسو ته لاسرسی پیدا کړي د راپورونو له مخې د افغانستان په بانکونو کې نغدې پیسې په 13 بیا ډالر په خلاصېدو دي او دا چاره نه یوازې دا چې د افغانیو ارزښت سخت زیانمنوي بلکې په عمومي توګه د خوراکي او استهلاکي توکو بای آن دوه برابر وته رسولي
ومردل چې یک شنبه په افغانستان کې یو امریکایي ډالر په 15 افغانیو تبادله سو د په تیرو 2 لسیزو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ټیټه بیه وه د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډوال وایي د افغانیو ډیر چلښت د بهرنیو مرستو او کاروبارونو درېدو د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو ارزښت راکم کړی دی صفی الله ستانکزي له ښاغلي هډوال څخه په مرکه کې نور توضیحات وغوښتل
په ابتدا اورازو کې افغاني ډیر ارزښت د لاس ورنه کړه هم د دلیل بلکې اساسي دلیل دا چې بودیجه ځای په ځای ولاړه و دولت پیسې نه ورکولې د هیڅ نه د قراردادونو پیسې وی نه د مامورینو معاشاتو نه هیڅ افغاني بازار ته نه ارزه کېدله الګي پیسې وی هغه تقاضا هم دومره وساتل چې نرخ ثابت وساتل شي اوس په مرور د زمان چې څومره دولتداري طرف ته خوي قدم اخلي مخکزي معاشات ورکې خلکو ته د قرارداد دونو پیسې ورکي عادي انکشافي بودیجه من سره دي نو تبيده چې افغاني په بازار طرز کې
خغله هډوال دغه سي دي افغاني نرخ کله هم په دي اندازه باندې را لويدل یو په دغه تیرو شلو کلونو کې کڅنګ
په تیرو شلو کلونو کې د نرخ تنوراول نه لري راولیدل یو دوره کې نوی تا ک رسیدلې و چې ډېر محدود وخت لپاره و ځکه ما مخ ته ستارزو کې چې د افغاني نرخ په کوم اساسي اقتصاد باندې ولاړ نرخ نه و
یعنی اوس د تاسو خبره باندې
تکیه
بله زه غواړم اوم چې یعنی پیسې به خپل هغه واقعي ارزښت او واقعي نرخ هم لري چې د افغانیو دغه د اوس کرا کرا راخکاري پم دي خاطر هم دا سره لویدلې دي
د افغانیو واقعي او اساسي نرخ موږ نشو ټاکلې ځکه موږ کوم تولیدي مملکت نه یو موږ نرخ د افغانیو چې ده هم په خارجي کومکونو ولاړ نرخ دی که چیرته موږ حقیقي نرخ ته زو حقیقی نرخ خدا دی چې دومره پیسې چې په 40 کې دي همدغه د افغانستان د اقتصاد تکافو پیسې هم نه دي. نو موږ باید د خلکو د ضرورتونو د رفع کولو لپاره نور پیسې نشر کو. نشر بیا په تخنیکی لحاظ چې هومره اقتصادي رشد په دې مملکت کې نشته. زیات نشر چې هغه انفلاسیون منځته راوړي او ارزښت یې
غورځېږي. دغه سې چې نرخونه د ډالرو یا د نورو بهرنیو اسعارو چې تبان ډالر په سر کې دي د چا خبره آسماني کیږي او اوج ته رسیږي، هغه مستقیم تاثیر څه دی؟ فکر کوي چې نرخونه هم د مواد ور سره جیګزي که څنګه؟
تبیده سلفی صدق، بالکل قیمتونه لوړیږي، اولیه مواد څه چې ټول هر شی باندې تاثیر لري. خلک داغه به قدرت د توانایي چې مونږ ویل پاندې دلیل باندې به مونږ په مارکیټ کې مداخله کوله، بیا قدرت د توانایي د خلکو کمیږي، ارزښت د پیسې لویږي. بیا د دې ترڅنګ چې خلک پیسو ته نه وایي چې دا زه نه اخلم، خپل د دولت بودیجوي کمبودي زیاتیږي، هغه بجټ ډیفیسټ سي، ځکه زیاتیږي چې پیسو ارزښت خولیږي. څومره جنس او خدمات چې دوی غواړي راونیسي په هغه اندازه پیسې بیا نه لوي، بیا مجبور دي چې ډیر نه شروع کړي.
د افغانستان بانک پخوانی مرستیال او سرپرست خان افضل هډول و چې د ډالرو په وړاندې د افغانیو د ارزښت د کمیدو پر مسله خبرې کولې. بشپړ مرکه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلای سي، ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په کابل کې ځینو مدني فعالانو چشمیر یې شاوخوا 1500 ته رسیدي. پرون یک شنبه په یوې اعتراضي غونډې کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني تر هغو چې د ډلې خپلې ژمنې عملي کړي نه وي. نور حال په یو راپور کې
یو شمیر کابل خاریان او مدني فعالان وایي نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. دوی د یک شنبه په ورځ په وی اعتراضي غونډه کې وویل طالبانو تر اوسه خپل کړي ژمنې نه دي عملي کړي. د دې اعتراضي غونډې وی غړي توبه لطفي ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې طالبانو د خلکو د امنیت ډاټ ورکړی و خو لا هم چاودنې وژنې روانې دي.
د نن ورځې د لاریون هدف دا و چې خلک له لوږې خپل اولادونه خرڅوي. د خلکو کورونه تلاشي کېږي په ځانګړي ډول شمالي ولایتونو کې. د داعش بریدونه په یو شمېر ولایتونو کې لکه ننګرهار، هلمند او کندهار کې زیات شوي. د ټولو ته په کتو طالبانو چې کومې ژمنې کړې وي هغه یې نه دي عملي کړي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې طالبان په رسمیت ونه پیژني.
دغه اعتراض کوونکو د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر پاکستان بندیزونه ولګوي، ځکه دوی ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د ټولو روانو ناخوالو سرچینه ده. خو پاکستانی چارواکو په تیره کې دا ډول ادعاوې رد کړي، ویلي چې دوی افغانستان کې امن غواړي. د دوی په پریکړه لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبانو تر اوسه په خپل کړیو ژمنو عمل نه دی کړی. اعتراض کوونکي وایي لا هم ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي دي، مېرمنې د کار کولو اجازه نه لري او د طالبانو له لوري اعلان شوی افنه د عملي شوی. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال وایان سبی الله مجاهد بیا د اعتراض کوونکو له لوري دا څرګندونه بی بنسټه بولي. ښاغلی مجاهد وایي طالبان خپل کړیو تعهداتو ته ژمن دي.
موږ خو لومړی دغه ادعا وکړه کړه د اوسې د په ولایتو کې د چا سره ظلم سوی وي یا د عفن وروسته څوک ځای سوی وي، پخواني عسکر یا پخواني کارکوونکي چا ته هم چا ضرر نه رسولی، دغه ادعا غلطه ده. نه معلومیږي چې دا خلک کوم مغرض خلک دي، کوم خوانه تاریکي کې داسې خبرې کوي. په وخت کې د افغانستان د رسمیت نه پیژندل د دې سبب ګرځي ستونزې ډېرې سي او د ستونزو حل لپاره یوازینۍ لار دا ده چې نړیوال ټولنه له افغانستان سره تعامل ولري.
دغه اعتراض کوونکي په داسې حال کې له روانو حالاتو څخه سر ټکوي چې له دې وړاندې هم په ورته اعتراضي غونډو کې د روانو اقتصادي امنیتي ستونزو د کابو کېدو غوښتنه شوې وه او طالبانو د حالاتو د ښه کېدو ډاډ څرګند کړی و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو نن درې میاشتې پوره سوې، خو لا هم په میلیونونو نجونې له ښوونځیو محرومې دي. اوس مهال د طالبانو حکومت د افغانستان په څو محدودو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته پرېږدي. له شپږم ټولګي پورته د میلیونونو نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل کېدل په هیواد کې دننه او بهر له غبرګونونو سره مخامخ سوي. ځینو ښځینه فعالانو ویلي چې د طالبانو اوسنی حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستو اراده نه لري. سفیولا ستنگزی او په دې اړه نور تفصیل.
بینظیر په بدخشان کې د یولسم ټولګي زده کوونکي د خود میلیونونو نورو افغان نجونو په څیرې د زده کړو برخلیک معلوم نه ده. وای نه پوهیږي چا ته خپل شکایت ثبت کړي.
با گذشت هر روز نگرانی مو بیشتر می
ده. هر مرز پتیر دو سره زمون تشویش لا زیاتیگی زکه چه خوانزه تا نتلل در راتلون که لپاره مایوسی را منسته کوی. مون نپویگو چه کم مقام تخبر شکایت ثبت بکرو سوز مون غگ واوری
تا از این بحران نجات پیدا بکنه.
طالبان لنن پورا دریم اشتیمخی کابل تنن و تلو دوانسان واکی پلاس که واخیست. په لومړیو کې د هلکانو ښوونځي هم تړلي وو، خو له کابو یوې میاشتې وروسته یې پرانیستل. مګر د نجونو د متوسطو او لیسو د بیا پرانیستې په اړه لا هم پرېکړه نه ده کړې. ځینو ولایتونو کې بیا د لیسې د دورې نجونې ښوونځیو ته ځي، خو ګڼې نورې چې بیا له دې امتیازه محرومې دي وایي دوی ته دې هم اجازه ورکړل چې ښوونځیو ته ورشي. د زوحل په نوم یو افغان زده کوونکی وایي
موږ سرنوشت باید معلوم شي چې موږ مکتبونه کله خلاصېږي. په ځینو ولایتونو کې لکه سریفال شو، بلخ شو او مزار شریف شو، په دا کې ښوونځي شروع دي، باید موږ ښوونځي هم بیرته شروع کړي.
اوس مال په بلخ، سمنګان، جوزجان او هرات کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شوې ده. هرات کې بیا د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا چاره ځنډنی شوې. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار لپاره د کړنلارو جوړولو خبرې کوي، خو د درېو میاشتو په تېرېدو د دوی د کړنلارې درک نه لګېږي. د ښځو او بشري حقونو فعالان بیا په دې نظر دي چې طالبان په یوه او بله پلمه د نجونو د تعلیم اجازه نه ورکوي او له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بیا پرانیستې اراده نه لري. په دې ډله فعالانو کې یوه هم د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسف زیده. هغې پرون بی بی سی ته وویل له دې اندېښمنه ده کوم بندیز چې طالبانو د نجونو په تعلیم لګولی او لنډمهاله یې بولي په حقیقت کې به لنډمهاله نه وي. ملالی یوسفزی وویل په 1996 کال کې د طالبانو د رژیم لخوا ورته بندیز 15 کاله دوام وکړ. طالبانو د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ د خپلې واکمنۍ پر مهال افغان نجونو او ښځو ته اجازه نه ورکوله چې زده کړې وکړي او له کوره بهر کار وکړي. د بشري حقونو د څار د ښځو د برخې مشرې هیدربار هم په دې وروستیو کې ویلي وو د طالبانو هغه ژمنه چې په ټول افغانستان کې به د نجونو لپاره له شپږم ټولګي پورته ښوونځي بیرته پرانیزي د باور وړ نه ده. د بشري حقونو د څار سازمان پر طالبانو غږ کړی چې په ټول افغانستان کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ د درې میاشتو په تېرېدو بیا هم هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یو اساسي شرط په دغه هیواد کې د نجونو او ښځو د حقونو بشپړ رعایت دی.
دینی افغانی سوداګری میرمنې د خپل کاروبار د سقوط په اړه اندېښنه لري. دوی وایي چې په بیلابیلو تولیدي برخو کې یې پانګونه کړې، خو اوس یې کارخونې تړل سوي دي. په یو راپور کې په دې اړه د طالبانو توضیحات هم اوریدلی سي.
فرشته موحد په کابل کې د لزګونو سوداګرو میرمنو یو د چې د لوجستیک انزورګری او د مهرنسا په نوم د جامو جوړولو په یو شرکت کې پانګونه کړې وه. نږدې لس کاله ورسره یو شمېر ښځې په کار بوختې وې او دوی هم په عادي ډول خپل کار روزګار ته دوام ورکاوه. میرمن موحد ازادي راډیو سره خبرو کې وایي هر میاشت نږدې 200,000 افغانۍ عاید درلود او د هغو جامو پلورنځیو څخه چې دی جوړ کړي وو هم په میاشت کې 15,000 افغانۍ د دې جیب ته ګټه ورتله. خو زیاتوي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ د وروسته یې د امنیتي اندېښنو له امله خپلې ټولې چارې درولې دي.
د جمهوریت له سقوط او د طالبانو له راتګ وروسته مې ټول کارونه درېدلي او خپل کارکوونکو ته مې ځواب ورکړی. اوس په کور کې یم، نسم کولای کار وکړم. په تا مې هم چې وضعیت کوم لوري ته درومي، څو یو ځل بیا خپل کار او روزګار پیل کړم.
میرمن موحد زیاتوي تر اوسه ورته طالبانو د کار ته درېدو او یا هم پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبره یې که دوی د کار اجازه ورکړي حاضره ده چې خپل فعالیت بیا ځلي پیل کړي. په ورته وخت کې د افغان ښځو لپاره د سوداګرۍ د پراختیا شبکه وایي د مخکینی جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو له راتګ وروسته ښځینه سوداګرو او پانګوالو ډېر زیان لیدلی. د دې شبکې رئیس ممتاز یوسفزی ازادي راډیو ته وویل د ښځینه سوداګرو ستونزې او اندېښنې زیاتې شوې دي.
تقریبا د څلور میاشتې دی خواته چې دغه دولت سیاسي راغلی ده، د دوی کاروبار ټوله بند شوي دي او دوی کوی نشي چې خپل کاروبار ته ادامه ورکړي. نو دغه لوی ستونزې ده ځکه چې ډېره کورنۍ چې ښځې چې موږ سره کار کوي دوی خپل کور کې ناراور څوک نه لري.
میرمن یوسفزی زیاتوي ښځینه پانګوالو په څلیرویشت ولایتونو کې په کرنې، جامو جوړولو او ګنډلو، د شاتو او مربا د تولید او د زعفرانو فارمونه درلودل چې خپل تولیدات به له هواده باندې هم صادرول. د هغې خبره اوس هم یو شمیر خزی په ولایتونو کې فعالیت کوي، خو دوی د خامو موادو له کمی سره مخ دي او تر خوا یې د دوی تولیدات بازار نه لري چې له ستونزو سره یې مخ کړي دي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال اویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ښځو د سوداګرۍ او پانګونې پر وړاندې هیڅ ډول خنډ او ستونزه نشته.
خزی کولی شي خپل کارونه مخته یوسي. وړاندې لاسي صنایع درلودي، وړې سوداګري درلودي. موږ هم یو نندارتون کې ګډون وکړ. دوی کولی شي د اسلامي اصولو پر رڼا کې خپل کارونو ته دوام ورکړي. د سوداګرۍ وزارت همکار دی.
افغان ښځو تیر شلو کلونو کې د نارینه ترڅنګ په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال ونډه درلوده. تو دوی یو شمیر روی په اقتصادي او سوداګریزه برخه کې هم پانګونه وکړه او تر خوای د خپل تولیداتو په مټ نړیوالو بازارونو ته لار پیدا کړه. دوی خپل کار روزګار سربیره د یو شمیر نور خوځو د ژوند اقتصادي څرخ ته هم حرکت ورکړی او یو ډیر شمیر خوځې په کار وګمارلی. مخکینی جمهوریت نظام تل د خوځو په مساویانه ونډې ټینګار کوي، خو کله کله خوځو نیوکه کوله چې ونډې سمبولیکا او یا هم کم ده. اوس د افغان مینومن غوښتنه له طالبانو هم همدار چې اجازه ورکړي په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې خپل فعالیت ته دوام ورکړي. هغه غوښتنه چې تر ډیره د نړیوالې ټولنې لخوا هم د طالبانو حکومت ته د مشروعیت د ورکولو د یو شرط په توګه مطرح ده.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به نوریاس نوری راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
امریکایي نیویارک ټایمز او ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه په حملو کې د یوې کورنۍ د دریو نسلونو د غړو پر وژل کېدو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د معصومې رجبي یادونه شوې چې د خپل کور په خوا یې د خپلوانو د ډلې د ورتګ په لیدو په ژړا شوه. د هغې کورنۍ غړي او خپلوان په تیرو دونیو کې دوه وارې هلته د ویر کولو لپاره سره راټول شول. یو د افغانستان په شمال کې د شیعهګانو پر یوه جومات په ځانمرګي برید کې د معصومې د میړه د وژل کېدو له کبله، او بل وار په کندهار کې د شیعهګانو پر یوه جومات د حملې له کبله چې د هغې خسر پکې ووژل شو. پیښه کې د هغې د 15 کلن زوی میسم پر سر چری لګیدلې وې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي معصومه رجبی د خپل زوی میسم رغیدو ته هیله منه و، خو کله چې د خپل خاوند د اکا زمونه او خپل مور د جړه په حالت کې ولیدل او پوهیده چې زوی هم له لاسه ورکړی دی. د ورځپاڼې د مقالې په دوام په افغانستان کې د شیعهګانو په وړاندې موجودو ګواښونو ته اشاره شوې چې له لسیزو راهیسې دوام کړی او د ورځپاڼې په حواله په پیل کې طالبانو د دوی پر خلاف حملې کولې، اوس په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه کوي. د مقالې لیکوال زیاتوی ډیر کم کسان هغه واقعیت چې معصومه او د هغې کورنۍ ورسره مخامخ دي درکوي. د لیکنې له مخې یوازې په دونیو کې د هغې په کورنۍ کې یو نیکه د هغه زوی او لمسی ووژل شول. د افغان نارینه او د دریو نسلونو هغه غړي چې د خپل عمر زیاته برخه په جګړو کې انتیره کړې وه، خو بالاخره په بیلابیلو پیښو کې ووژل شول. نیویارک ټایمز زیاتوي په افغانستان کې زیات شیعه وګړي د وحشت له نوي فصل په ډار کې دي، او په دې فصل کې هم د دوی د امن ټینګول د طالبانو په غاړه دي چې وخت په دوی دغه شیعه وګړي په نخښه کول. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ غنه کې د فاطمې احمدي په نوم د پولیسو د یوې پخوانۍ افسرې په باب لیکنه خبره کړې چې ویلي دي طالبان د سپتمبر میاشتې په وروستیو کې کور ته وراوښتي وو. د هغې د زوی پر مرۍ چاړه ایښې وه او له هغې د وسلې د تسلیمولو غوښتنه وکړه، خو دا وایي چې په کور کې وسله نه درلوده چې طالبانو ته یې تسلیم کړي. دغې پخوانۍ افسرې ادعا کړې چې طالبانو وروسته ډبولې له ویښتو په ځان پسې راکش کړې او ځورولې ده. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي فاطمه احمدي چې له خپل خاوند جلا شوې او د دو وړو ماشومانو مور د ویلې نه پوهیږي د هغې د کور آدرس چا طالبانو ته ورکړی و، تر دې پیښې وروسته وتوانېده ځان پاکستان ته ورسوي. د ګارډین په لیکنه کې راغلي لکه چې طالبانو یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګه کړي، د ګڼو خزینه پولیسو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دغو پیښو کې په غور ولایت کې د بانو نګار په نوم یوه پخوانۍ پولیسه هم شامله ده. چې د رسنیو د راپورونو له مخې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا په ډزو وژل شوه. طالبانو هغه وخت ویلي وو چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري او څېړنې به وکړي. که څه هم طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته عمومي بخنه اعلان کړې، خو بیا هم د افغانستان له بیلابیلو برخو د تیر حکومت د کارکوونکو، پوځیانو، فعالانو او نورو شخصیتونو د نیولو، ځورونې او وژنو راپورونه ورکول کېږي.
تا تاسی ازادي رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د دایشیا اسلامي دولت د علي خراسان څنګه د کابل په یو شیومیش د سیمه کې د وړم ورځي د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبان وی په هغه پیښه کې یو تن مجل سوی او څلور نور چاپیان سوی دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې یو ور بیا په افغانستان کې د وچکالی په اړه ژوره اندېښنه وښوده او له افغانانو سره په دې برخه کې د بشري مرستو پر زیاتېدو ټینګار وکړ. د بلخ ولایت د مولانا جلال الدین محمد بلخی هوایی ډګر د ترمیم او بیا رغونې په هدف د ازبکستان یو تخنیکی ټیم مزار شریف ته رسیدلی او په دې اړه په مزار شریف کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړې دي. د جرمني پولیسو ویلي چې شپاړستنه پناه غوښتونکي د یوې لارۍ په ټریلر کې موندلې دي. د جرمني خبري اژانس په حواله دغو کسانو ویلي چې د افغانستان دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویلي چې د دغه هیواد په جنوب کې د دوو زلزلو له کبله لږ تر لږه یو تن مړ شوی او دغو زلزلو زیانونه اړولې دي. او د 2000 میلادي کال د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام پایلوبه استرالیا وګټله. تاسی ازادي رادیو ته ورجست. د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایي چې د کابل شهر د ټولو خصوصي شارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونې دفترونو د اسنادو د څېړلو لپاره به یو پلاوی چاکي. د دې وزارت چارواکو په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې دغه پلاوی به ډیر ژر خپل فعالیت پیل کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت وایان مفتي محمد بشار وای د کابل خار د ټولو شخصي خارګوټو موټر پلورنځیو او د معاملاتو د لارښوونو د دفترونو د اسنادو څېړلو لپاره به یو پلاوی وټاکل شي. هغه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د دې کار هدف د فساد او غیر قانوني کړنو مخنی ولدي.
ټاکلې ده چې پراتلونکو څو ورځو کې یو هیئت تشکیل شي ترڅو د اوس لپاره د کابل ولایت د شهرکونو بررسي وکړي او معلومه کړي چې آیا دغه شهرکونه د شهر جوړونې وزارت د ترتیب شوی پلان او نقشې سره سم تطبیق شوی دی او کنه.
د طالبانو د عدلي وزارت وای تر اوسه داس هیڅ معلومات نشته چې څومره ځمکه غصب شوی خلدي وړاندې د حکومت په کړون د څار کمیسون چې د هغه محل لسی جرګې لخوا جوړ شوی وو ویلی وو د دوی د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې 1,300,000 جریبه ځمکه غصب شوې ده. د یاد کمیسون د معلوماتو لمخې د ځمکې شاوخوا 15,000 زورواکو دولتي چارواکو غصب کړي چې په ډیرو استوګنیز ښارګوټي هم جوړ شوی. د پخواني حکومت د اراضي ادارې ویلی وو چې په تیرو څو کلونو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه له غصبینو نیولې وه. خوانی حکومت د زمکو د غاصبینو په وړاندې څو ځلې د جدي مبارزي خبر ورکړی و خو بیا هم خلکو شکایت درلو چې د دوی شخصي او دغه شان دولتي زمکه د یو شمیر زورواکو لخوا غصب شوې دي. وسط طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي کدو یو مونږ چې خارګوټي د خوانځو او مدرسو او یا جماعتونو په زمکو جوړ دي او یا هم د غصب شوې زمکه دي لوڅ اختنانو سره به قانوني چلند وشي.
د کابل دینو وسیدونکو وایي چې طالبانو د جمنې خلاف د شهر په دینو سیمو کې سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړی دي. دوی وایي چې طالبانو د خپل حکومت په لومړی ورځو کې جمنه کړې و چې د شهر له څنډه به استنادي دیوالونه لری کوي. دا هم په دې اړه راپور.
کلونه کېږي چې د افغانستان پلازمینې کابل ښار له یو شمېر سیمو سیمنټي دیوالونه راتاو شوي او سربیره پر دې چې دې دیوالونو د ښار ښکلا راکمه کړې ښار ته یو ډول نظامي څېره هم ورکړې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت لري چې طالبانو د خپل حکومت په پیل کې ژمنه کړې وه چې یا دیوالونه به له ښاره لرې کوي خو د دوی په خبره طالبانو پر خپلې دې ژمنې عمل نه دی کړی. د کابل د کارتینو سیمې یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د دوی په سیمه کې تازه دیوالونه ځای په ځای کړي دي.
اوس وضعیت ډېر خراب ده. چاودنې کېږي، خلک وژل کېږي او دوی بیرته مجبور سول چې هغه ځونه کې چې مخکې سیمنټي دیوالونه وي هغه هم بیرته کیدي او لارې بندې کړي او دوی کوشش کوي چې نوي نوي ځایونه جوړ کړي. زموږ سیمې ته راغلي دي، کوڅې سر کې اړولي دي او دوه کوڅې دوی بندې کړي دي چې دوی کوڅو بندولو سره خلک ډېر ستونزې سره مخ کړي دي.
د کابل د خواجه بغرا سیمې اوسیدونکو 20 کلن زبیر ازادي رادیو ته وویل د هرې ورځې په تیریدو سره په کابل ښار کې د داشان دیوالونو شمیر ډیریږي.
نتنهایی که ایسنگ ها کم نشد بلکه
ده دیتی گوشمیر را کم نشد بلکه ده پخوانی حکمت پتسیر لزنی و مهم و وزارتون و دولتی دارو همده سیمنتی دیوالون را توشیوی خلکو ده طالبان و لحکمت سخراتا مدر لوده چی ده تیگی بله دیکلی و سلکونه بده خلکو پر مخفرانیزی و پکروشمونو با عملو کلی خدا سی کم کاروانه شد
وفا میکنن ولی ایخ سیم یک کار نشد.
خو د طالبانو حکومت د ښاروالۍ مسؤلین په ښار کې د دیوالونو د شمیر ډیریدو خبره ردوي او وایي که څه هم چې دا کار وخت نیسي، خو د کابل ښار په ډیری سیمو کې چیرته چې خلک اوسیږي سیمنټي دیوالونه یې لرې کړي. د کابل ښاروالۍ مرستیال حمدالله نعماني ازادي راډیو ته وویل خاغلی نومانی زیاته کړه هغه دیوالونه چې دوی د خاله زینو سیمو راټول کړي له هغې به د هغو ښوونځیو په تعمیرونو کې استفاده وکړي چې چار دیوالی نه لري. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم د ښار په ځینو سیمو کې په ځانګړي ډول کارتینو کې د نویو سیمنټي دیوالونو ایښودل ردوي.
نه سیمنټي دیوالونه موږ د هغو جیونو نه لرې کړل چې غیر ضروري وو. په ځینو نظامي جینو کې او ځینو د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو په اطرافو کې هغه د دوی لپاره د ډاډ وړ نه وو، نو ځکه پاتې دي.
پخوانی حکومت د بېلابېلو امنیتي دلایلو لکه د ځانمرګو بریدونو څخه د مخنیوي لپاره د ښار په ځینو برخو او دولتي ادارو چار چاپیر سیمنټي دیوالونه ځای پر ځای کړي وو. دې کار د کابل خلا را کمه او د لارو د تړل کېدو له امله په ښار کې ګڼه ګوڼه جوړه کړې وه چې خلکو به تل ترېنه شکایت کاوه او دا د دې شکایتونو لړۍ روانه ده.
د ورکو عزیزانو لټون هر اونۍ د یکشنبه د مازیګر له څلور نیمو تر پنځو بجو او تکرار د دوشنبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو له ازادي راډیو خبريږي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. په خوست ولایت کې له څو میاشتنی ځنډ وروسته یو ور بیا د خلکو لپاره د افغاني پاسپورتونو د ویش بهیر پیل سو. په خوست کې بهرنیو هیوادونو ته تلونکي وګړي تر دې مخکې د پاسپورت ترلاسه کولو لپاره کابل ته ورتلل. تفصیل په یو راپور کې.
په خوست کې یو ځل بیا له څو میاشتنی ځنډ وروسته د افغاني پاسپورتونو د ویش بهیر پیل شو. له دې مخکې به خلک د افغاني پاسپورتونو د اخیستلو لپاره کابل ته تلل او هلته به یې څو ورځې انتظار کاوه چې له کابله یې خلک په تکلیف ول. په هغه ناسته کې چې د یکشنبه په ورځ په همدې موخه جوړه شوې وه، چارواکو وویل په خوست کې به هره ورځ د 200 کسانو لپاره د پاسپورتونو د ویش پروسه پر مخ بیول کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو رئیس مولوي عبدالحکیم حمدي آزادې راډیو ته وویل خلکو ته پاسپورتونه په هماغه پخوانیو اصولو ویشل کیږي.
دا حکم مسوده د 3-4-5 ورځې مخکې چې باید د خلکو د سہولت لپاره موږ په افغانستان په ډیرو ولایتو په سمتونو کې پاسپورت نور ادارې خلاصې کو ترڅو په کابل مرکز کې چې خلکو ته تومره رښت تکلیف ده پتلو راتو کې هغه خلکو او دا تاسو ولیدل چې دغه د پاسپورت اداره نن رسمن دوباره فایل شو او دوباره به ان شاء الله په اصول او په قوانینو باندې کار پیل کړي لکه څنګه چې پاسپورت دی ادارې لخوانه تعین شوی او ټاکل شوی.
چارواکي وایي پاسپورتونه به هغو مراجعینو ته توضیح کیږي چې برېښنایي تذکیرې ولري او یا یې له اړوندو ادارو د خپلو پخوانیو کاغذي تذکیرو تایید اخیستی وي. محمد وزیر چې غواړي دوبۍ ته ولاړ شي وایي مخکې به یې کابل ته پاسپورت پسې منډې وهلې، خو په دې ځای کې د دې ادارې په فعالېدو سره یې ستونزې هوارې شوې.
دل شور وخاله څوک دبي ته سي څوک پاکستان ته مریضوي ته سي زغپل دبي ته سم مثال مشکل ډیر ونن دا غا ریاست خلوش ولو خاله کو سره په سخلت کې شول.
احسان الله چې دبي ویزه ده اوس په پاسپورت کې وخت ختم شوی او تمدید تیارتیا لري.
لوړو کابل ته کابل کې مدويش په انتظار و غشپې په ویخې تیر کړې هغه بیا لین کې وته و درې شپې مو کړې نه پر خو بیا وایي تاسو ته خوش کی شروع کیږي او $900 می ټیکټ کړای دا به شبس ختم شي جوس مونته کور ونه شي په تورې.
درسته یو تن کارکونکو کریم الله سروري د هغو کسانو دی چې غواړي د پښتور ګناروغي د درمنن په خاطر په خبر ته ورار شي.
په خوش کې پاسپورت لپاره ډیر اړین ضرورت او زیات خلک مشکلات مریضان لرل همداش نور زمونږ ډیر هیوادوال چې په خارج هیوادو کې دوی مسافرینو کاروبار کوي د دوی هغه ویزې او هغه مشکلات چې دوی لرل هغه ختمې دي. د دې لپاره پاسپورت په خوست کې ډیر ضروري باید دفتر پرانیزي. خدای دا وکړي چې دا پروسه چټکه کی. یعنی
بلور ته په خوست کې طالب چارواکي له خلکو غوړي چې د پاسپورتونو د ویش په اولو ورځو کې د ډېرې ګڼې ګڼې له جوړولو ډاډه وکړي. خوست امنیه قومندان مولوي محبوب شاه قانت ویل هر چا ته په خپل وخت پاسپورت ورکول شي.
موږ د خپل خوست میشتو ولسونه دا غوښتنه دو چې ان شاء الله هر څه ته په خپل وخت پاسپورت رسیږي. خو تاسو به همکاري وکړئ چې په دې غوړېزو کې تاسو ډېره ګڼه ګڼه جوړونه کی.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ طالب چارواکي ویلیول د خلکو د ډېرې ګڼه ګڼې له امله د پاسپورت ریاست په نورو ولایتونو بلخ، هرات، قندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر پیلوي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د پروګرام قدرمنو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او په ژوند کې د آرام شیبو په هیله د نن ورځې دغه خبرونه زه ته روشان تاسو ته وړاندې کوم. قدرمنو دوستان، په دې اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا یو شمېر پیغامونه موږ ته را رسېدلي دي چې په هغه کې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په حق له معلومات راکوي. خو په دې هفته کې مو د پیدا شوو کسانو په حق له کوم پیغام نه درلود، نو څرنګه چې زموږ ځینې اوریدونکي تل زموږ څخه دا هیله کوي چې دوی کله کله د پیدا شوي عزیزانو شمېره ونه کړای سي ولیکي او یا په هغه ورځې راډیو ته غوږ نه ونیولی، نو زموږ څخه هیله کوي چې د پیدا شوي عزیزانو شمېرې ورته تکرار کړو. نو په همدې سبب موږ په دې اونۍ کې د هغو اوریدونکو پیغامونه چې په هغه کې د ځینو پیدا شویو کسانو په هکله معلومات راکړی دي په تکرار سره خبرو. راځي دا به په ګډه سره واورو. وروسته به بیا د رکوسو عزیزانو په باره کې ستاسو پیغامونه سره واورو.
د کشمن ترخیل هم د کابل ولایت د حساب زولس والی نه دوستانو د رکوسو عزیزانو خبرونې ته دغه پیغام پیلیدم. تم د مخ یو کس په نامه د مسعود خرمی ماته زنګ وهلی و ځان یې د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی معرفي کړې وه. زه د شپږ کاله مخکې دلته راغلی وم، بیا شپږ کاله زندانی وم، اوس ځانه خوش یم، خو کورنۍ دوستان مې وای پاک له هیڅ معلومات نه لري. نو که هر څوک د مسعود خرمی پاک له معلومات غواړي زما شمیرو ته زنګ ووهي، زه به ورته د مسعود خرمی پاک معلومات ورکوم. زما د تلیفون شماره ده 0909121001. بل شماره ده 0 و 8 4 8 4 6 8 و. نور مو وخت نه سم خدای پامه.
خو بخښنه ساته واجب د کندهار ولایت څخه د مرزي والد پیدا کړی دي چې زرو سکال دی چې سره ژوند یې دی. نو دی عزیز لشکرګان د کندهار تر غلی دي کچېری کلیواز ما ژغاو نه اس خور کړی دی بوز ما څه دغه ټول شي نه راړي کولی شي. 0 0 5 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
چې موږ یو ماشوم پیدا کړی دی تقریبا یو کال وخت کېږي چې دی وایي چې یو کال کېږي زه ورک شوی یم. څنګه چې دی تقریبا هم لري خپل نوم نس یادولی، کله کله نوم یاد کړی، زما نوم رفیع الله دی. هغه کسان چې غواړي دا ماشوم ترلاسه کړي زه به خپله شمېره ورته اعلان کړم. ستاره بیا 4 8 4 8 شپږ شپته یعنې 0 0 اته دوار څلور څلور بیا دوه بیا اته بیا دغه شپږ 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 شپږ
زه حنیف فاریان یم د پروان ولایت فلم د کابل څخه د پیغام پرېرمه. د کابل ته چې راغلی له کندهار مهاجر و یو ماشوم چې نوم سبحان الله د پلار نوم فاضل نومیږي، لکه عصبي ستونزه لري. دلته ورنه نادره کشوی و مونږ سره دی که چېرته د دې خپلوان یا د دې کورنۍ زما غږ اوري ما سره دې زما په دغه شمېره په تماس کې شي. زما د تلیفون شمېره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 واتساپ شمیره ده 0 5 0 0 0 3 5. شماره بیا تکراروم 0 5 اویا او سو اویا شپک دیس.
ګران اوریدونکو، دا وستاسو د ځینو پیدا شویو دوستانو په حق له پیغامونه، او اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې د خپلو رکوسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
السلام علیکم، زه فیض الله انسم د غلمندی لا تنه اشتراک د خدمه او د مامازی دی. یو کال کې چې نادرک د نیمه شریفلاري د پلار نوم عبد القیوم دی، اول اسکان عمر علی حل سوچ په اړه معلومات لري. زما سره په دغه دروش مې د اړیکونې چې افغان د سین شمیره 0 ازیا گیش
محمود اړه په یوه منځ ته دیش میرا زنګوش چې پر اوی شپږ څلوېت ما ته یو نوی اته دیش ول شي لنی دي تر لاسه کې او مونږ ته زنګو.
سلامونه ونه کړي د ازادي رادیو د ادمن ولایت وسیدونکو. زما د کاکا زیری چې کم از کم د ادمن کې کله جګړې په دغه حالت کې 115 کال عمر لري، نن یې حضرت الله دی او د عبد الله کا زیری د مسلمان وروته کې په اړه معلومات یې مې له خپل ځاغه وي. مهرباني له مخې ما سره په دغه شمیرو اړیکه ونیسه. 0-1-0-5-2-3-3-2-0-5-2 سالات شمیره ده 0-1-3-1-5-9-8-2-5 روشن شمیره ده 0-1-2-9-3-1-8-1-8-5-0-0 دا غنی شمیری زیات کړم 0-1-9-10-8-3-3 طلعت شمیره ده 0-1-10-9-5-8-5-0 0-1-15-3-6-5 هر مسلمان رو تکیه فعال معلومات یه این دخل لزاقه خوی شرین دلات فرمان.
السلام علیکم، کوم شان ده هلمند ولایت مرجو ول سلی څخه ما ورود محمد شاه په نامه دا وکاله چې هیڅ کور نه لري کول شوی دي. څنګه چې کال ما لري تور سین مې نه کته ځوان دي. د پلان نوم هم لم سپا خون دي د مشرون نه دا ور چاري او بل د بل ور نه دا شاري کار شو چې په اړه معلومات لري یا د خپل نه غاو دي نو لطفا نه مهربان دي مخکې کول ان چې نو مسره سما فني شي
نو په دغه لمبر دی مشته زنګ ووی
0-2-2-8-5-0-2-2-8-5-0-2-8-5-0-2-8-1
دا واتس اپ شماره 0-1-0-8-0-9-3-1-5-0 دا د واتس اپ شماره د هر چا ته کچیر د معلومات وسی په دغه دواره شمارو دی مشته زنګ ووی. السلام علیکم،
زه محمد کوم دار څخه پروند اعلان کې یو ځوان اعلان کړی دی چې موږ نه پر پیرا کریډیټ هغلې ونی دی به نه دی د کورن درا کړی هغه زما ورور دی او زما وخت ته دا سړی زنګ راوي او څومره لمبر نه دی سپ کړی 0-1-1-5-2-0-1-5-2-0 دا غرور چې ما ته زنګ ووي انشاء الله زه بخښل روز تسلیم کوم.
السلام علیکم محمد خالق زابل ولایت شمزود ولسوالی د سپینه د کلی دا پیغام ازادي رادیو ته پریږدم دا ازادي رادیو د خمیره د ستازما پیغام نشر کی موږ یو کلیوال د نن عاشو خان د په لاو پر باندې د انګوسی د څلور میاشتې کې چې د کور نه درک تسوي دا سره په چاندا پسې ده پانه والا ماشومان او یو سده د کړي د غسارو ماشام په چغارو په بغارو یې هر مسلمان ورور ته کې په دا باره کې معلومات ته په دښ میا نه مستزان ووي صفر وا یو یو نه یو اتا دوا درې څلور شمع یې زړه بیا صفر وا یو یو نه یو اتا دوا درې څلور داسې د پاخو شپېتو کډو په عمر سړی د لرګۍ لګیې تللې په شانده پسې ده داسې درک نسته د پلار نوم یې روزي خان ده د ده نوم هاشم خان ده هر مسلمان ورور ته کې په دغه د ده معلومات یې پر دغه شمېره دې موږ ته زنګ ووایي د مسلمانۍ دپاره السلام
زه خاکسار خوسته یم له چنارونو وطن خوست له څخه دغه پیغام پرېږدم زما یو رک دوست چې په نوم د حبیب د پلار نوم یې محمد جواد دی د څلور کلونو راهیسې لیکور څخه نه درکې دی د وخت چې لاړ شي ترکیه ته ورستۍ زنګ یې له ایران له نیمروز څخه کړی و چې زه دلته یم خو ورستۍ بیا معلومات نه کیږي څلور کلونو راهیسې که هر چاته یې په اړه معلومات وي د اسلامي ورورۍ له مخې موږ سره په لاندې ټلیفون شماره باندې اړیکې ونیسئ د ټلیفون روشن شماره د هم د واټساپ شماره ده 0 9 1 1 1 1 1 د شماره تکرار 0 2 9 8 1 8 1 8 1 یعنی 0 9 3 1 1 1 په دې شماره موږ سره زنګ وکړئ تر بیا ښه وختونه ستاسو ورور خکسار خوسته
دا پیغام پردم چې زما یو زوی دی ورکسوي دی په نامه د نصرت الله نصرت تقریبا 4 کال کېږي ورکسوي دی د کندهار د ولایت د جړی د ولسوالۍ د نازي د کلی عمر یې تقریبا 39 کال دی په تنګر دی دی او د دینی علم زده کول کې دی یعنی طالب العلم دی سبقان وای او ډیر چالاک او بيداره هلک دی هر مسلمان وای کې پاک له معلومات لري پر دغه شمیرې دی تماس لا سره ونیسي تپر او تپر او یو درې او دوا پنځه شپږ دا د سیمه شمالو تپر او څلور پنځه یو او یو څلور دوا نه دا سلام شمالو سلام سره تپر او اته دواره شپږ نه دواره څلور دواره اوه اریبا شمره صفر دواره اوه یو پنځه نه پنځه اته دواره دوه والسلام په احترام
الو السلام علیکم د هلمند نه اړیکه درته نیول ده ما یو ورور ده د خاوله په نامه ده شهر سمن دل یا سیر درک لري دا تکاله کې ما درک د پردو چې ما راځنګ وي چې پر وڅ په څلور نه سو شوشتا په څواته نه سو شوشتا په څواته پر وڅ په څلور نه سو شوشتا په څواته خدای تعالی
السلام علیکم زمو بویدل ارمنی در چین د بلوچستان کوټی جنبی پښتونخوا خنوزی ته غایزم ازادي رادیو سره ډیر شکریا ده کوم ډیر کولونه وایم سره خپل پیغامونه نشر کین بیا هم د نور کلو په شان باندې د پیغام د تر کاډو مز موږ کوم یو راکازي شې دی تقریبا د نو اتو کالو سره تقریبا د خپل کول سره نظر کړي کار مؤمن مسلمان ورور ته د دې ورور پاک معلومات دي د دې ورور نوم کوم دی هغه غنی دی نو غنی جان کوم دی تقریبا د اتو نو کالو سره خپل کول نظر کړي نو مور پلار کورنۍ کوم دا هغه ډیر زیاته په خپګان ده نو موږ به ډیر زیات خوشاله شو کړي خپل ما आवाज او یبل مسلمان ورور د غنی پاک معلومات لري چې مخانه کا زوی دی پدانه ما باندې بل زوی نه لري غنی جان نو هر څه معلومات یې پدانه باندې د مسره ټلیفون وکي مسره معلومات راکړي زما ټلیفون شمیره زده شوی ملګرو 0 3 یو شپاز اته 0 یو دبل 0 یو یاندې شمیره یو ځل بیا تکراروم 0345 8 10 11. ازادي راډیو سره یو جان مننه کوم د پیغام د لښودو په اله و سلام په احترام.
زه محمد طاهر د روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسېدونکی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکهلي او احترامات وړاندې کوم. وروسته زما یو ورور غټ کې شل کاله مخکې خو ما کوششتونه وکړله در پنجشیره در کابل در پروانه د یو وخت رکسوی د طالبانو تیره دوره دورانیه د فحال کسو نو بیا د مسنه درکه سو خو مشته دا احوال د شهید سویلی خو وسه فیسبوک یا نیټو اکثر پولیسو خو ژوند دی وخت په زندان کې تیر کړی چې په هر زندان خو ادرسه د پنجشیر ورسره لیکلی وو خو وس خیره اغه کوم نشانه لري چې تکرارون په دې پیغامو کې خدای مهربانه دی چې د هر چا سره وی د فیسبوک کې امنیت خوردي کار نکوي چې د کوم مجاهدینو یا کوم مسافرینو سره د وسیلو د اصحاب لاس لیکلي دي. نو تقریبا په عمر درې څلور کلن ما نیږي دغه عمر لري اصحاب لاس لیکلي دي په داراس په دې سره سیدا دراسته وريږي په دې کې د سیدا لیکلري پر د خپل پر نرمک سربېره چې میدان لري د بریټو فرما بین باندې د سیبیش نری له تاسو چې مال میږي دا غو نشانه دي د دا سات کار نه کوي ویډیوګان دي خبرې سي دي در هر ځای فلم دي خو ارزې نت یا د ویډیو د دنس د لارې مر سي د ازادي راډیو د لارې کوم ما زغ هر مسلمان ورور راوري د هر چا سره په دې وطن کې وسی دي آیا په څو کې ګرځي په وتا کو کې ګرځي ما لمبر ته دي ځنګ وي په دا د ما ته دي پښ نه راده د خدای په خاطر د بشر او د انسانیت په خاطر چې ماته په دالم برځنګوي ماته د چا د هر چا سره ثبوت موجود سي یا مثلا ورسره ماته د جنګوي بیا د خبره سره وکړو ادرس درایکي د بزخپل تسلیم و نه سمه په خیر او د طبيع د مسافرين لپاره معلومات راټول ثبوت سي یا د خیر ارزي چی زره سلګي ورکوومه از ما د ټلیفون شماره ده چې په کرا کرا دې تکرار کوم سي پرایا پنځوس ولس نسوایا بیا دې تکرار کوم سي پرایا پنځوس ولس نسوایا کور ودان من پر خدای سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په کابل کې ناتره کښو د سید الله په نامه د نیم پکېږي د بابا جی درې خپل وشلون کېږي هر مؤمن مسلمان ورو ته پته یا چا سره په باندې خانه کې او یا چا ته په هغه معلومات یا د چا سره کار کوي او په څه به تکلیف لري نو کورنۍ دې پریشان ده مې په باندې د مخه دې پته شي مې ورو زنګ وي چې پر و او کارور درې شپږ درې خلور شپاگ خلور بلا شمیر تکرام سپر و سپر شپاگ خلور پینزه و شپاگ پینزه اتا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو انجوال نداره کدی ورک دی ارچه سره کوي یا معلومی یا پیجنی ورسره وی کولای شي پر دا شمیره باندې ما سره بیا رابطه وساتي. د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ د ورجان د سیمې دی حیات الله نمیږي او کچا سره وي زما سره دې په دا لمر باندې معلومات وکړي. زه بیا درته وایم 0 5 0 8 5 0 9 2 2 پر دا شمیره ما سره معلومات وکړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو کارکونکو سره دوم سلامونه کوم. زه بشیر احمد بشیر دوستم د هلمند ول څخه سره په تماس کیم. زموږ د کاکازي د لاس ول څخه نه نه درک دی نن د وجې پلان نه خپله بدات بل کا دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات سمور دي په دغه شمیره اړ کې ونی سیسه پر و سه پرات درې سه پر یو څلور باور پنځه ټلیفون سره د بیا د تکرارم سه پر و سه پرات جیر سوارلس پنځه پنځه. ازادي راځي چې درنه مننه کوم چې موږ عام په نشر کې وسلام په احترام صاحب امان.
محترم اوریدونکو د نن ورځې دورکو سو عزیزانو خبرونه په همدې ځای پاتره سيږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ویږي تر راتلونکو خبرونه پوري ستاسو څخه اجازه غواړم ستاسو د خوشاله او آرام ژوند په هیله د خدای پامن
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212 1 1 2 4 1 1 5.